کوله. تاسو په یوه ټولنې او د دیموکراسي کې اساسترین رول همدار رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چې په وسکل په ټولنې کې یو خبريال ونې کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. ان دې موږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اخلاص ته لاسرسی نه لرو، خلاصرسی لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هڅه خپل یو وسله لري، د یو خبريال وسله، دغه کلام دی چې دغه څخه استفاده کوي، دغه ژبه ده چې په هغه باندې وینه. لیکن موږ نو څه کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څه کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړو. دا ډیره هغه ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي، د دې سخت وضعیت سره هم مخ دي. د وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د وري کوم ډیری راغل دي مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نوی نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي د اقتصادي ستونزې سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښه داسې بنسټ نه چې د دې ستونزې ته توجه وکړي. د اقتصادي ستونزې ته ځکه چې دې په تیر نظام کې که هڅه نه واغې او ماشه درلو دي، هغه کولای شي خپل ورځنی مشکلات ترڅو چې اقتصادي ستونزې سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطر سره مخ. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنې کې ته ژوند کوي، که هر څومره ستونزې نور هم اوسي، خو هغه ژوند دی خوندي وو اوسي، بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس ثاني غړي چې بیا هغه واقعا ځانل ته خوندي نه احساسوي، دا خو ټولنې مشکلات ډېر دي. هغه ځان ته دوی سیف نه صافي چې مثلا دی جو کولای شي چې د باندې وځي د اوسه سره خبرې وکړي، ځکه چې ټول اوس دا څوک مسول قسم نه چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسول نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوسه هم نه هادونه هم څه چې دي مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دی هم دا چې پاتې سي د نظر په یم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به موږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
مننه مسلفه جانې، تاسو ته به بیرته راځم. اوس هم ورځم خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوي ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دوی ما سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدونکو
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یوې خبريالي په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بعد مرغه زباید وای ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنۍ او سکتور لمات سره مخامخ وو، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی وو. او د طالبانو راتګ سره سم خزی په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغه یو دوره بیا ځلی تکرار شو. او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي. چې د غوی په ګډون هم دغه خزینه خبريالان هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیرې له هیواد وبوتې او غوی چې په هیواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه وس کابل کې نه یم، خو ډیر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډیره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي، په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوی، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړی، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواخ لاندې دي یو شمېر همکاران مو بهر ته لاړ، یو شمېر چې یوازې زړه نه ښکاوه چې له کوره یا له خپل هېواد لري ووسي او لري ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم، او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
او تاسې له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خپرونو وینده وم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واسه چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وي، خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالی او نادودې ډېرې وي، خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسو د کومې خبریالی یادونه کول غواړي خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملالی میوند نه و، د ملالی میوند همکاران یې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه تر هغه وروسته. البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، ما له نږدې لیدلی دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه مانا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي، د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې د خاطر جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي؟
رسنۍ یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا غږ وو. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر شان سوینه ده، ځکه چې موږ د وستخنه د نوې نظام څخه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسنی ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنی د ډګر غړي د مینځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات د روس پر دې روشانه کړي نه ده، چې د دې اصلي هدف پر دې چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلان د ثانوونه وسی د رسنه باید واقعیت بیان کړي، یا رسنه باید مثلا پر ثانی کې باید شو به کار تر سره نکړي. دې تر اوسه پر هیڅ دغه موضوع نه ده روشانه کړی چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته شي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک قربان خبر وي؟
پراته لشکې یو برخه ایدا کیدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېري د سخت دریځو